هغو ته د پخوا پشان خواړه ورکول. د موشکانو په بدن کې د وزن له زیاتېدو سره په یو وخت د چاغښ په حجرو کې د ان ان ام ټي په نوم پروتین تر اندازې زیاته ترشح کوله. دا پروتین د موټر د یوه بریک په شان عمل کوي او د چاغښ د حجرو میتابولیزم کموي. نو که دا پروتین هر څومره زیاته ترشح وکړي د چاغښ په حجرو کې د وازګې سوځېدا ډیریږي. خو نوی درمل ان ان ام ټي پروتین نه پرېږدي چې د وازګو یا سپینې غوښې په حجرو کې فعالیت وکوي او په دې ډول د غوړو د سوځېدو میتابولیزم زیاتېږي. څیړونکو لومړی موږکان چاغ کړل، بیا یې دا درمل ورپیچکاري کړل او له لسو ورځو وروسته د بدن په سلو کې و وزن او د غراز په سلو کې 9.5 وازګه او د چاغښ د حجرو اندازه کمه شوې وه. د موږکانو د وینې د کلسترول اندازه هم عادي حالت ته راوګرځېده.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اوسپنې اوبولو یو داسې فابریکه پرانستل شوه چې د کیفیت له اړخه په سیمه کې بېساري شودل شوې ده. د دغې فابریکې چې خان ستیل نومیږي د افتتاح مراسمو ته افغان ولسمشر ورغلی و او په خپله وینا کې د صنعت پر ودې ټینګار وکړ. پر دغې فابریکې چې د خصوصي سکتور لخوا جوړه شوې 10 میلیون ډالر پانګونه شوې ده او کولای شي چې د اوسپنې د اوبولو په برخه کې د هیواد 10 سلنه اړتیا پوره کړي. د افغانستان دفاع وزارت وای په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو په تهاجمي عملیاتو کې لږ تر لږه 3 وسلوال مخالفین وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وویل دی د اسلام آباد عکس العمل تاندیشنه نه لري چې ماته ست خبر ورسره تر دې وکړي چې امریکا پر پاکستان نږدې 2 میلیارډ ډالر پوځي مرسته د دې لپاره وځندول چې اسلام آباد په خپل خاور کې د حقانی شبکې او افغان طالبانو پر ضد هڅې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې ویل ایرانیانو د خپل بشري حقونو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې ځانونه په خطر کې اچولي دي. د فرانسې ولسمشر وایي د ترکیه د حکومت لخوا دغلته د کودتا له ناکامې هڅې وروسته ځپونکو اقداماتو په اروپایي اتحادیه کې د انقرې د غړیتوب په مسله کې پرمختګ ناممکن کړی دی. او د یمن شیعه یاغیانو ویلي دي چې د سعودي عربستان په جنوبي سیمه نجران کې یو پوځي کم پرون په بالستیک توغندي وشتلی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت ازما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې به واورو چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت خپل پروګرامونه ارزوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
په بدخشان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د هیروینو د پروسس درې کارخانې ویجاړې شوې دي. د دې ولایت د امنیه قمانداني بیان ثنا الله روحاني د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات د بدخشان په اورګو ولسوالۍ کې ترسره شول چې د نورو لاسته راوړنو ترڅنګ د هیروینو د پروسس درې کارخانې هم پکې لمنځه ولاړې.
د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو ګډ عملیات ترسره شول. د دې ولسوالۍ په خواجه مولا سیمه کې د هیروینو د پروسس درې کارخانې هم ویجاړې شوې او یو اندازه مخدره مواد هم ترلاسه شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې په هلمند ولایت کې د هیروینو د پروسس پر کارخانو د افغان او ناټو امنیتي ځواکونو ګډ هوایي عملیات دوام لري چې په ترڅ کې یې لسګونه کارخانې ویجاړې شوې دي. د نیمروز پولیسو په تیرې و اونۍ کې 591 کیلوګرام مخدره مواد نیولې. د دې ولایت امنیه قومندان خواجه جیلانی ابوبکر رسنوی ته ویلي چې دا مخدره مواد د دې ولایت له مرکز زرنج او کنگ ولسوالۍ څخه د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د پولیسو لاسته ورغلي او په تورې درې تنه قاچاقړونکي هم نیول شوي دي. دغه ډول د نیمروز پولیسو د دې ولایت مرکز زرنج په بیلابیلو سیمو کې 14 تنه هم نیولي چې نشي مواد یې د پرچون په ډول خرڅول. د ننګرهار پولیس وایي د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه یې 300 کیلوګرام نشي مواد نیولي دي د دې ولایت د امنیه قومندانی ویاند حضرت حسین مشقیوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مواد د بهسود او سرخرود ولسوالیو کې د پولیسو لاس ته ورغلي او په تور یې دوه تنه نیول شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا دو میاشتو راهیسې په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو داړولو کمپاین پیل شوی او په ترڅ کې سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده. او د ونی ورستې پیښه دا ده چې د جوزجان پولیسو 15 تنه قاچاق وړونکي د 201 کیلو ګرامه تریاکو د قاچاق په تور نیولې دي. د دې ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوي نشه یي مواد په دوو کورولا او موټرونو کې ځای پر ځای شوي او قاچاق وړونکو غوښتل فاریاب او هرات ولایتونو ته قاچاق کړي چې پولیسو ونیول. خغلی جوزجانی زیاته کړه چې نیول شوی تورن کس دا مهال د عدلي او قضایي مرکز لخوا تر څیړنو لاندې دی. د جوزجان د امنیتي چارواکو په خبره د روان مریض کال له پیله تر اوسه د مخدره موادو د قاچاق په تور تلویختر نیول شوی چې له دوی څخه شاوخوا 3000 کیلوګرام مخدره مواد هم ترلاسه شوي دي.
رقیه لزی و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب راغونډ کړي دي: له نشي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د خپلو پروګرامونو ارزیابي کول،
د مخدره موادو کنټرول وزارت باید په خپلو تیرو پروګرامونو باندې غور وکړي، د افغانستان بزګرانو ته باید په دې کې نظر حقم ورکړي،
د یو پخواني موته د بیرته نیکمرغه کېدو راپور،
درې میاشتې مې شفاخانې کې ځان بستر کړی، کوشش د فامیل ډېر راسره و، هر څه مې چې غوښتلو هغوی دوباره کول. اوس مې اقتصاد لږ په دې خوشوی ده چې کار دوبار رختم کوم، زه داسې فکر کوم چې زه د موره پیدا سوایم.
د شمس په نوم د یو معتاد خاطره،
اته نهه کاله کېږي چې په انګلیسي کې ورته شي آی یوز هشیش ناټ انی نارکوټیک، یعنی ما نور عملونه نه دي کړي بدون د چارسونه، یعنی علت یې دا چې همدغه ژله یم.
او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان یوه ډرامه هم لرو.
مولوی صاحب، زما ورور ترمن ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکړي.
الله دې خیر کړي، تاسو خو هیڅکله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نیستۍ د زوی مړ شي داسې بد شی ده چې دوسه کني ورونه هم سره جلا کوي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت غواړي چې خپل پروګرامونه ارزیابي کړي. دغه وزارت د هیواد په څلور حوزو کې له خلکو په تیر بیا بزګرانو سره مشورې کوي او د دې هدف لپاره غونډې جوړوي. د دې ډول غونډو یو هدف دا هم دی چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د عامو خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. له نشي موادو سره د مبارزې ویاند حنیف دانشیار د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام په چوکاټ کې به د ولایتي مسؤلینو، عامو خلکو او بزګرانو سره د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق په برخه کې خبرې وکړي. له بلې خوا کارپوهان انتقاد کوي چې د نشي موادو په برخه کې لازمه هماهنګي نسته. دوی وړاندیز کوي چې د نشي موادو په برخه کې دې پر پخوانیو پالیسیو له سره غور وسي. په دې اړه زموږ همکار مرسدین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت له نشي موادو سره د مبارزې د اساسي حل لارو په نوم لومړی پروګرام د پنجشنبه په ورځ له هرات څخه پیل کړ او په پام کې لري چې دا لړۍ د هیواد دریو نورو حوزو ته هم وغځوي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې پروګرامونو کې به له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د رهبرۍ ترڅنګ ولایتي مسؤلین، بزګران، عوام خلک هم ګډون وکړي. دوی به د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید سره د مبارزې په برخه کې پر وړاندې سویو نظرونو او وړاندیزونو بحث وکړي.
در کل با محوریت مشارکت همگانی و بسیج عمومی
په ټوله کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د خلکو پر ګډون بحث کیږي. سیمایزو چارواکو ته مسؤلیت ورکول کیږي ترڅو له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خلکو ته ونډه ورکړي. په دې برخه کې تدابیر نیول شوی دي چې د نشئی موادو عمده مرکزونه په نښه شي. په دې برخه کې به له خلکو څخه مرسته غوښتل کیږي او هڅه کیږي چې دا بریدونه جانبي عوارض ونه لري او عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي،
منفی جانبی خود نه داشته باشه.
خغلی دانشیار زیاته کړه په دې ورستوي کې د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د نشئی موادو پر کارخانو باندې نظامی بریدونه ډیر کړي. لدې عمل باید هڅه وشي چې د دې پروګرام په بهیر کې د هوایی بریدونو د جانبي عوارضو د مخنیوي په برخه کې هم عامو خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت له څو کلونو راهیسې د کوکنارو د کښتونو اړولو تر څنګ د نړیوالې ټولنې په مرسته د هیواد په کچه د میلیونونو ډالرو په ارزښت د معیشت بدیل پروګرامونه پلي کړي او له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د دې پروګرامونو له نتایجو څخه تر یوه بریده خوښ دی، خو بزګران بیا د معیشت بدیل پروګرام ګټور نه بولي او د عملي اقداماتو غوښتونکي دي. د نشه یي موادو کارپوه او له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خصوصي سکتور د پروګرامونو پخوانی مدیر حاجي محمد نصیب په دې باور دی چې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې په تیرو شپاړسو کلونو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونو ترمنځ لازمه هماهنګي نشته، ځکه نو پروګرامونه هم چندان مؤثر نه دي. ښاغلی نصیب وړاندیز کوي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پر پخوانۍ پالیسي دې له سره کتنه وسي او له بزګرانو سره په همغږۍ دې یوه عملي ستراتیژي چمتو سي.
د مخدره موادو کنټرول وزارت باید په خپلو تیرو پروګرامونو باندې هم غور وکړي چې د افغانستان بزګرانو ته باید په دې کې د نظر حق هم ورکړي، قرضې ورکول شي، داسې بانکونه دوی ته قرضې ورکړي او د داسې حاصلات په نظر کې ونیول شي چې د هغه حاصل دوی ته ډېره فایده ولري، لکه مثلا دغه زعفران چې په هرات او په دغه ځایونو کې رواج شوي دي، دا تر ډېره حده پورې د دوی حاصل د کوکنارو ډېر زیات دی او د هغې لپاره بیا باید بازاریابي هم وشي چې هغه محصولات داسې نه چې محصول ډېر وشي او هغې لپاره بازار ونه لټول شي.
د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د بدیل معیشت د پروګرامونو د تطبیق په لاره کې ناامني ستر خنډ بولي، خو ښاغلی نصیب بیا وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه او د افغانستان دولت باید د نشه یي موادو سره د مبارزې په لاره کې د امنیتي خنډونو لرې کولو لپاره جامع او هر اړخیز امنیتي ستراتیژي جوړه او د بزګرانو او خلکو د اړتیاو په پام کې نیولو سره دې د معیشت بدیل په برخه کې عملي پالیسي چمتو سي.
د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت غواړي چې د هیواد په څلور حوزو کې د خپلو پروګرامونو مؤثریت ارزیابي کړي او د دې کار لپاره له عامو خلکو او بزګرانو سره د مشورو لړۍ پیل کړې ده. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه له سیاسي تحلیلګر او پکتیکا له پخواني والي امین الله شایق سره مرکه کړې او په پیل کې د نشه موادو پر ضد مبارزې د مؤثریت په اړه پوښتنه ځینې کړې ده.
چې د افغانستان اوسنی حکومت او دولت په ټوله ساحه باندې سل په سلو کې کنټرول نه لري، د ساحې د مختلفو مصالحو قواو مخالفینو په لاس کې دي او خلک هم د غربت د وجنه او هم د کارونو د نشتون د وجنه دغه کرکلې ته مخه کړې ده او په اصطلاح باندې کله بدیل زراعت یا د بدیل کښت موضوع را مطرح کی، کله په هر کال کې په کال کې دوه ځلې چې دې فصل په هغه ګرمسیر ولایتونو او سرسیر ولایتونو کې دا کرل کیږي، هغه وخت دوی بیا وروزو پسې یو تناسه هغه ځای کې چې دوی امن احساسي واړې راواړې، یعنی خلک هم متضرر کېږي، ځکه هلته خلکو په کاروبار کړی اوسي، مصرف یې پرې کړی، خو بیا هم د ټولو شانو ګور نتیجه ورنه کړله. تاسو که دا وروستني راپورونه د نړیوالو مؤسساتو واورئ، دا 9000 تانو ته په اصطلاح باندې د دې تولید ورسېده چې دې پرتله د تیرو کلونو په نسبت باندې دوه برابره شوې ده په بازارونو کې، چې د دې تاریاکونه کله چې تاریاک یعنی حاصل لاسته راوړي، دغه حاصل هم په مستقیم ډول نه استفاده کیږي او بل هر دنیا ته او نور نړۍ ته مغربي او اروپایي هیوادونو ته بدون د شک دا په نورو مخدره توکو باندې اړول کیږي، بدلیږي، چې هغه حجم هم کمیږي، وزن هم کمیږي، په اسانه باندې انتقالیږي. یعنی دا هغه لاملونه دي چې دلته دهقان ته زمينه برابره کړې ده.
شرق صاحب، د کوکنارو کښت د داخلي عامل په توګه له کوم لارو چارو باید استفاده وشي ترڅو موږ وکړی شو چې د تیرو کلونو تجربې ته په پرتله پر راتلونکو کلونو کې له کښت سره په مبارزه کې البته بریالي اوسو؟
تاسو ګورئ دا فصل تقریبا و یا اتم میاشتې باید دهقان په دې کې زحمت وکړي او بالاخره د دې حاصل لاسته راوړي. یعنې دغه دهقان که تاسو محاسبه کړئ، دا اوس محاسبه کړئ چې سره د قیمت د دې لوړ دی، دهقان ته زه فکر نه کوم چې فی نفر ته د یوې ورځې د کار سر باندې چې شپږ اووه ساعته دا په ځمکه کې کار کوي، دته سل افغانۍ د ورځې په دې باندې نه پیدا کیږي. نو که چېرته دلته موږ د بدیل کښت تر څنګ موږ خلکو ته د کار زمینه برابره کړو، په دې اتو میاشتو کې نه سړی بیکاره دی، په خپل پټي او ځمکې ته ځي، هلته پکې روزانه پکې کار کوي او بالاخره په آخر کې یو محصول اخلي او هغه محصول ته دله خوشاله چې ولا مې چیرې اخیستې. که تاسو دا محصول او د دې د ګټه په ورځنۍ باندې تقسیم کړئ، د ورځې د سل افغانۍ هم زمکه پکې بنده ده، هم اوبه پکې مصرفیږي. دا ټول مصارف چې تاسو وکړئ دغه دهقان خپل مزدوري د ورځې سل روپۍ ورته نه پاتې. مخدراتو کو د مبارزې وزارت او ادارې چې دلته موجود دي، دوی کله ناکله د بهرنیانو نه او د فنډ واخلي او هغه ته داسې پروګرامونه ورکړي چې ګویا دا به یو څه نتیجه ورکړي. او پروګرامونو کې تر ډېره پورې زه به کله کله پکې داخلوم، کله مستقیم، کله په غیر مستقیم ډول باندې په دغه پروګرامونو کې هم، لکه څنګه چې لازمه ده هغه په هغه شکل باندې پروګرامونه نه تطبیقیږي. هغه دهقان چې دغه کرکیله کوي د هغه سره متاسفانه مشورې نه کیږي او دغه مشورې پکې نه راخیستل کیږي.
د بدیل معیشت پروګرام مالی تمویل چې البته د بهرنیانو لخوا کیږي هم ډیر مهم عنصر بلل کیږي. لکومو لارو چارو باید استفاده وشي ترڅو دغه عامل یا دغه بهرنی مرستې وکړي شي په مؤثره توګه تطبیق شي ترڅو کخ کابو شي.
یو مشترکه پروژه چې غواړم زیادونه وکړم چې موافقه او کامیاب راوت د افغانستان په مختلف ساحات کې دینه استفاده شوی ده. دولت ته او حکومت سره مرسته کړې ده، به خلک دې ته تشکر، خلکو په خپل په دې ساحه کې سرمایه گذاری وکړي. یو برنامه ده د کاردیف په نامه باندې، همدغه گرین هاوس په نامه باندې یا شنې خونی جوړی، او هغه کې د مخادره مواد وزارت دخیل دی، ځکه فند دی د وزارت مالیه دخیل دی، فند په کته یې کې ورته زراعت وزارت دی او د کلو پراختیا وزارت دی، او خلک دې ته تشویقي لارښوونه ورته کوي. دغه شنی خونی ورته جوړي، یعنی د لږ ځمکې نه بیخي ډیر حاصلات اخلي. دغه اکثرا په خامو د چین، ایران او د پاکستان نه بزیات واردېدل. اوس وختونه زیاته برخه یعنی د افغانستان په کلو باندې کې تولیدیږي او بازارونو ته راځي.
د نشي موادو د پروګرامونو د مسریات په اړه موږ له مقال مرسجل ارسلا سره د پکتیکا د بخوانی والی امین الله شارق مرکه اورید، او اوس هم د یو داس چا د ژوند په اړه راپور لرو چی تر اوږدې بدبرغي ورسته بیرته نیک مرغه سوې دي. محمد عارف په څلورش کلنۍ کې په نشه اخته سو او نه کالې پر لپسې بیلی بیلی نشه وکړي، خو د یو پیغور له امله د نشه پرې شوولو هوډ وکړ. د محتاجینو په یو رختون کې بستري سو او تر جوړېدو وروسته اوس د خیاطۍ دکان لري. دا چې د وژنې شته مخه کړه څنګه بستریسو، اوس د کورنۍ چلانو سره څنګه دی او مشتریان یې له کاره څومره راضي دي، په دې اړه محمد ایاز ته نک راپور چمتو کړی چې عباد الله حنانزه وړاندې کوي.
د خیاطۍ په دې وړوکي دکان کې درې دیرش کلن محمد عارف کاکړ له خپلو 15 شاګردانو سره په کار لګیا دی او خزینه جامې ګنډي. دا په ونه لوړ ځوان چې تر 9 کال وروسته یې نشه پریخي او وس روغ شوی، په خندیدنې څیره وایي چې د ټولنې بد چلند او د ده د واړه زوی ته د کوڅې د ماشومانو پیغورونو دی اړ کړی چې نشه پریږدي.
بعد انډیوالانو سره معرفي شو او ما ته ویل چې دغه نشه ته وکړه، او زما د ټول ژوند کاروبار ټولانه خوشې سو. پلار یو ورځ کوڅې کې تلم، از ما زوی ته یو چانه را که وای پلار دی پوټر وهي، نو دغه خبره را باندې ډیره بده ولګېدله، او زما همدغه و تصمیم چې زه به باید دغه عمل خوشي کوم. درې میاشتې مې شفاخانه کې ځان بستر کړی، کوشش د فامیل ډیر را سره و، هر څه مې چې غوښتلو هغوی دو به راته کوله. اوس مې اقتصاد لږ په دې خوشوی دی چې کار دوبار رختم کوم. زه داسې فکر کوم چې زه د موره پیدا سویم.
کله چې محمد عارف د معتدینو روغتون ته ولاړ نو ډیر بد حالت کې و. د معتدینو د درملنې یو اجتماعي کارکونکی ملک زی رسولی وایي چې کله محمد عارف روغتون ته راغی نو ډیر ډنګر شوی و او یوازې 30 کیلو وزن یې درلود.
دا مریض موږ ډیر په بد وضعیت سره ولیدو، غیر نورمال حرکتونه کول او حفظ صحه هم صحیح نه و. موږ ورته ما په هاوی او د خپل شفخانی باره کې معلومات ورکړل. دلته غزم کم شرایط چې و هغه ومنل او هغه نه بعد دلته بستر شو. دلته چاول راغی موږ چې وزن کو، نو د دې وزن تقریبا 30 کیلو، او زمنګ سره بازي درسونه دي، دینی درسونه دي، اجتماعي پاغې کې برخه غستله. بلې میاشتې چې موږ د دې وزن وکړو هغه تقریبا 15 کیلو وزن یې رسیدلی و. دا یو تکړه خیاط و. موږ په دې وخت کې فامیل هم ولر راغوښتو، نو هغې ته مو ویلې دا هغه معتاد نه دی چې مخکې څنګه معتاد و. نو هماغه وجه و چې هغې ته هغلته دوکان جوړ کړو، اوس روغ جوړ دی او خپلې ټولنې دپاره مصدر خدمت ګرځېدلی دی.
آوردی کالا؟
آه بله کالا آوردیم.
سه متر است کیت؟
بله آسان.
چطور بود تو دیگه کالا خبرتن دختم با او امشیره دختم کالا
سید؟ خوب بود خوش کردن خوب کالا بود.
محمد عرف وست دخپل سیم وطل خیات ده. په دوکان کې پریمانه جوړی شوی جامې رازړیږي او د څنګ خیاطانو په پرتله د ده مراجعین ډیر دي. سمیع الله چې د محمد عارف دوکان ته یې خپلې جامې د ګنډلو لپاره راوړي وایي چې د دې خیاط له کاره راضي دی.
زه استاد عارف جان ته کالی راوړم. خو استاد دی پخوانی خیاط دی له موږ سره ښه چلند کوي. دی زموږ کورنۍ خیاط دی. پینزه کاله کیگی چی موک استاد عرف جان تا کالی راوی.
ما بر استاد عرف جان کالا میاریم.
محمد عرف وصل اولادونو او کورنه لغلو سرا خندانه او خوشحال جوان کبی. خوب خوا ده کورنه ده اگو پیتی بلل کیده. ده عرف ورور زبیولا چه لده سرا پا دوکان که شاگر ده وایی پا خوا بایی پا کور که جنجال کوه. لده عملا زمونگ طولو بد زینی رتلل.
عارف جان در سابق وقتی که عمل
عارف جان مخی عمل کوه کله چې به کور ته راغی جنجال یې کوه ځکه پیسې نه وې چې دته مو ورکړی وای. هر ورځ چې به یې روپۍ اخیستې په بده لار به یې لګولې. اقتصاد مو خراب و. اوس چې عمل خوشی کړی اوس یې چلند سوی دی. دکان لري. دوستان یې پوښتنه کوي. اوس چې کار کوي خپلو اولادونو ته یې ورکوي. په جنازه او ناستو کې ګډون کوي او له خلکو سره سیالي او شریکي کولی شي.
امرای مردم سیالي او شریکي میکنه فعلا.
که څه هم نشه د سری خو ډنډ ته ورته ده چې ځینې راختل او ځان ترې خلاصول سخت کار دی. خو بیا هم که ځوانان کلکه اراده ولري د کورنۍ غړي یې وهڅوي او مرسته ورسره وکړي نو د نشې د تورې بلا له منګولو ځان خلاصولی او د محمد عارف غوندې بیرته خپل پخواني ژوند ته راګرځېدلی شي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له آزادې راډیو څخه د زهر کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو شمس له کمپیوټر ساينس پونځي څخه فارغ شوی په شپږو ژبو خبرې کولای سي او په بیلابیلو ملي او نړیوالو ادارو کې کار کړی دی. دی وایي چې یو لوی غم د چرسو څکولو ته اړ کړ. خدا چې آیا چرسو یې د غم پیټې له وژو لرې کړی کنه دا کیسه به خپله د خولې واورو.
نوم شمس ده د خوست ولایت اوسیدونکو یم. د لسم نوی کال کې زه مکتب څخه فارغ شوم. د مې مشال پانتون کې خپل لوړ زده کړې پاتې ورسول په 2014 کال کې او د کمانډو سپیشل فورس او حتی تر امنیت پورې ما ترجمانی میکړی تم. بیا د سیټ ترانزیتي شرکت او د کې مې وظیفې کړې دي. په شپږو ژبو خبرې کوي شوم: دری، پښتو، انګلیسي، اردو، عربي، روسي. یو سم نه تر اتم سم پورې ما هیڅ عمل نه لرلو. بیا د تام سیم تر دولسم سیم پورې می خالي تور نسوار کول او تش سیګرټ. این اورسته کله شي پانتون دا راشه بیا د ننګرهار او نو سره په سنف کې دا ما سره بیا فایو کړو نامزاد شولا او میاش مخ کې د نشه سره یادې غم نه کې یادې ډېر دي مسته خوشاله نه کې سر کم او زیات او اته نه کال کې چې انګلیسي کې ورته شي آی یوز اشیش نوت انی نارکوټیک. یعنی ما نور عمل نه دي کړی بدون ته چارسنه او یعنی لته دا چې هم دا غجله خو ما سره کورانه ټول خاندان می داسې برخلاف بدون د مورجان نمی او ترونو زی په کور کې په شپږ نفره و نفره باندې بدون د مور نمی داسې زدن نی را کړی دی چې ته پوډر څکې شهر نه ورته وایي. په ماشال پانتون ته مخامخ په غاټ پارک نه په دې کې ساکي ناسي دا چارس خرڅې د چارس چې دي دا ټول په پوډرو ککړ دي. چارس مې چې واخیستل د شهر نه نو دومره لږ راسره پاتې و داسې پلار مې تلاشي کړمه نظامي ده هغه پوه شو چې دا لږ خو جوړ تیار وزمي مشر د کورو څنګه یې د دا راویا هویا تاتې په کور کې جامع کنډیوالان سره خراب شولو. دا چارس چې کله زما پلار را څخه واخیستل پوه شو چې دا چارس پوډر لري ککړ دي. دوه درې ورځې بعد مې وجود داسې خارښ پیدا کړو. پلار مې پوه شو حتما دا پوډری شوی یم. نشې نه اول لاس واخلی مای کوی مای کوی خدای دپاره دوایی ده ځکه چې موږ ته تجربه شوي دي دا خلک ختمیي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونې ورستي برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې جاوید او محمود دوه ورونه دي. دوی ته له پلاره په میراث یوه مځکه ورپاته ده. اوس جاوید غواړي چې په دې مځکه کې تاریخ وکړي، خو محمود یې مخالفت کوي. هغه دې چې په دې خبره د دوی ترمنځ جنجال جوړیږي. دا چې دا جنجال به کوم ځای ته ورسېږي او څه نتیجه به ولري، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې محمد ایاز تر نقل کړې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام لالا، ستړی مشی څنګه راس په منډه راغلی؟ خیریت خو بهی؟
کور کې راته وویل چې جاوید له ځان سره خشخاش جوړل او ځمکې ته لاړ.
هو خشخاش مې راوړل، ما ویل وبه یې کړم.
څه شی خشخاش کری؟
هو
نو ته د چا په اجازه دا کار کوي؟
دا ځمکه له پلاره ما او تاته په میراث پاتې ده، زه هم در سره شریک یم. زما کلرم چې سم زلو غواړی هغه پکې وکړم.
له بله کښته دې ځام نه راګرځوم، بس یوازې تریاک مکاره.
یاره لالا ته م عجیبه خبرې کې، خو دې کې نو څه خبره ده؟
ما له مولوي صاحب څخه اورېدلی دي چې تریاک کرل ناروا دي.
که رښتیا رم وای دا نورو خلکو به هم نه کرلی، یوازې زه او ته مسلمانان یو.
نور خلک به ناروا کوي وروره، زه او ته یې وکوو.
ګوره لالا، تا څو وارې په خپله خوښه ځمکه کرلې او ما درته څه نه دي ویلي، نن چې زه تریاک کرم تا هم څه ووایا نو.
ګوره جاوید جانه، دا ښه کار نه دی. تر څو چې مو ځمکه ګډه وي، باید یو له بل سره د کښت په باره کې مشوره وکړو.
لالا، زه نن شپې اسره غرمه راکینم او ته وایې چې تریاک حرام دي. نور ستا خوښه ده، زه هم دا تریاک کرم. د آرامو خبره بیا تا پکې واچوله، اوس خو شو ته هم راته ملا شوې.
زه دا خبره له ځانه نه کوم، ټول ملایان وایي.
چې دا ټول ملایان وایي نو بیا ولې نه دي اورېدلي؟
راځه چې د جومات مولوي صاحب ته ورشو او په هغه فیصله وکړو.
سمه ده، درځه چې ورشو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
مولوی صاحب اجازه ده؟
راځي راځي، دلته د محراب په خوا کې کینه.
مولوی صاحب، زما ورور ترمنځ ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمنځ فیصله وکړي.
الله دې خیر کی، تاسو خو هیڅ کله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نیستی د زوی مړ شي داسې بد شی ده چې دوه سکنی ورونه هم سره جلا کوي.
ښه که پټه خبر وي نو د جومات نه به د باندې ولاړ شو، او که ښکاره خبره وي نو دلته یې راته ووایاست.
نه نه، د پټې خبره نه ده مولوی صاحب، ښکاره خبره ده.
ښه نو بیا یې راته ووایاست څه خبره ده.
جاوید مې له ځمکې راوست، هلته په کښ لګیا و.
نو دا خو نر کار کوي، پرېږده چې یو څه وکړي.
مولوی صاحب، کاش یې راواکښت کولی، تریاک یې کرل. تریاک؟
رښتیا جاوید جانه، تا تریاک کرل؟
هو مولوی صاحب، تریاک مې کرل.
ولې ته نه یې خبر چې د اسلام په مبارک دین کې تریاک او نور نشئی مواد کرل، خرڅول او استعمال حرام دي؟
دا خبره ما مرته وکړه خو نه یې منله مولوی صاحب.
مولوی صاحب، دا خو څو کاله کېږي چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي او زموږ کلیوال یې هم کری، نن څنګه دا کښت حرام شو؟
د اسلام مبارک دین دا کښت ډېر پخوا حرام کړی دی. په قرآن مجید او حدیثونو کې ښکاره یادونه شوې ده.
نو زه خو نه استعمالوم، یوازې کرم او خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ برابرو. به مولوی صاحب،
ته دې په کلي کې څلور پنځه پوډریان نه ګورې؟ هغه د اجمل کاکا زوی دې هېر شو چې همدې نشه مړ کړ.
رښتیا هم اجمل کاکا ته یې واړه واړه ماشومان ور پاتې شول.
تاسې زموږ د کلي دا څو پوډریانو ته مه ګورئ، دا تریاکو ټول د کفارو ملکونو ته ځي.
په تریاکو او پوډرو ډېر مسلمانان اخته دي. یوازې په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات ځوانان په دې بلا اخته دي. د قیامت په ورځ به د دوی لاس وي او ستا ګریوان. په اسلام کې مسلمان ورور ته ضرر رسول حرام کار دی. که ته تریاک وکړې او بل مسلمان په تریاکو اخته شي، ګناه ستا په غاړه ده.
والا دی خبر ته خو می پام نو مولوی صاحب بل شی به وکړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پای ته ورسیده.